نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. أسبا إن شاء الله منغا ده سورة البقرة ده آية نمبر 142 نواخلا ده 152 پوري ترجمة كوو، یعنی د آیا دو سلویخت پاسا سلم آیت نواخلا د دو پنزوست پاسا سلم آیت پوری. او انشاءاللہ تعالی نن بمونگ دویم سپارا شروع کوو دا اللہ تعالی دا توفیق سرا. او دا سپارا دا دین شروع کیگی چی اس تا امامت تاج دا بنی اسرائیل نواخسته شو او دا امت محمدیه پسرباندی خوده کیگی. او دا آیا 142 نواخلا د 283 پوری دیل احکامات ورکړی کیږي چې تاسو ته په دنیا کې څنګه اوسېدل او څنګه تلل، چې تاسو به سسو کارونه وي، تاسو به په معاشره کې څنګه اوسېږئ، منځ، روژه، حج، زکات، جهاد، د ښځې خاوند تعلقات، د رضاعت خبرې، دا ټولې خبرې به په دې کې راځي. او نننی آیاتونه داسې دي لکه چې دا تاج پوشی وي، د منصب ترانسفر دی. بنی اسرائیل 2000 کاله د الله تعالی چوزن امت وو، او چې هغوی هغه کارونه وکړل، د هغوی ټول بیهیویر مونږ په 13 سپاره کې تقریبا په 9 رکو کې وکتل چې د هغوی څنګه خویونه او اخلاق وو، او په دې باندې په هغوی باندې ذلت راغی او مغضوب علیهم شو او سزا ورته میلاو شوه، او مونږ ته د هغوی د خویونو نه سبق میلاو شو، لکه د چا نه چې یو عهده واخیستی شي او بل له ورکړی شي، او هغو ته دا هم وویلی شي چې ستا نه چې کوم مخکې کس وو په دې عهده باندې، نو هغو به دا کارونه کول او هغه د دې عهدې نه لرې شو. نننی آیتونه په دې وجه باندې ډېر اهم دي ځکه چې مونږ ته پته لګي چې د امت مسلمه مقصد څه دی په دنیا کې، او الله تعالی دا امت ولی جوړ کړی دی، او بل دا چې دا منصب څنګه د بنی اسرائیلو نه واخیستی شو او امت مسلمانه ورکړی شو، هغوی ته حواله شو او هغوی ته د خپل کار په باره کې وویلی شو. اوس به مونږ نننی آیتونه ګورو د آیت 142 نه واخله د 152 پوری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول يعني دير زربوائي، أو دا دقال يقول ندي السفهاء بوقفة، دا لفظ منتابلني سيباري بشوروكي ويلو من الناس بخلقكي ما سوسيس ولا اگرزول هم دوی عن نا قبلتی دا قبلی هم دا دوی اللتی هاغچی کانو و هاغوی علیها پا هاغی باندی، یعنی دوی چی پا کما قبل باندی وو، نو دا هاغی نا دوی چاوارول. قل وایا للهی دا اللہ دا پارده المشرق مشرق والمغرب او مغرب يهدي هغه هدايت ورکوي من چالچي يشاء هغه اوغاري الى طرفتا صراط مستقيم نيغ لاري طرفتا وكذلك او دغشان جعلناكم من جور كري تاسو امتا يا امت وسطا وسط لتكونوا چتاسو جور شئ شهداء گواهان على الناس فخلق باندي ويكون او شي الرسول رسول عليكم فتاسو باندي. شهيدا گواه وما او نا جعلنا جوڑ کڑی مون القبلة قبلة التي هغشي كنت ويتو عليها فهغي باندي إلا مگر لنعلم دا پار دا دي چي مون معلوم کرو من چي سوك يتبعو اتباكوي الرسول دا رسول ممن لهغنا دا دا من او من نجور شوه ده ينقلبو دا دي روت ده قاف لام با زرو هم دا دينا ده او دا زرو حالت بدلیگی را بدلیگی پا یو حال با نیچر تا هم نوی دا دي لفظ اصلی مانسو دا واپس که دل یعنی بیر ترا گرزه دل علا پا عقبیه دا عقبین و خنون ترین غرزه دل ده هر کل چی دا یا او نون نمخ کی زبر راشی نو دا دو معنی ورکوی او دا دو معنو سیغیتا پا عربی کی تسنی آوائی نو دا عقبیه معنی دا پخپلو دوانو پندو و این او بیشکا کانت وهغا لکبیرتن البتلویا الا مگر علا پا الذين هاغ خلقو هدى الله هداية ورکرو الله وما اونا كان دي الله اللہ تعالی ليضيع چزایکری ایمانكم ایمان ستاسو ان الله بشك اللہ تعالی بالناس سرد خلقو لرؤوف البت شفقت کولوالده او شفقت هاغ محبت توائی کوم چې د یو پلار د خپل اولاد سره وی رحیم بار بار رحم کول والا قد بشکا نرا دا درآن دی او را کتل توای نرا مون ګورو تقلب بار بار ګرځیدل وجهک مخستا فی السماء اسمان طرف تا فلنولینک ف پس لا البتا نو مونگ ولی اگرزو با نا نون مشدد مطلب دے ضرور کا تو پس البتا ضرور با مونگ اگرزو تا قبلتن قبلی طرف تا ترضاها دا درازی که دونا دے چی تو رازی شے ها دا غینا دا قبلینا قبله مؤنثتا نزک دلتا دا ها زمیر راغی فولی پس اگرزوا وجهکا مخپل شطرا پترف المسجد الحرام مسجد حرام وحیثو ما او هر چرتچی کنتم یتاسو فولو پس اگرزوا وجوهکم خپل مخونا شطرا طرف تا دا هاغی وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْ بِشَكَ هَغَ خَلَقَ أُوتُ الْكِتَابَ چاله چ کتاب ورکړی شوی دی لَيَعْلَمُونَ يَقِينًا هَغِ پوهیږي أَنَّهُ الْحَقُّ چې بشک دا حق دی مِن رَبِّهِمْ د هغوی د رب د طرفنا وَأَوْ مَا نَا اللَّهُ أَلَّا تَعْلَى بِغَافِلٍ بِخَبَرَ عما لها غسنا يعملون چهغوی عمل کوي ولئن او کچری اتیتا روڑیتو الذین هغویتا اوتو چال چورکڑیشو الکتاب کتاب بکل آیت هر آیت هر نخا ما نا تبعو هغوی با اتبا کوي قبلتک سادة قبلي وما اونا انت تو بتابع اتباك والوالي قبلتهم دهغي ده قبلي وما اونا بعضهم بعض دهغي بتابع اتباك والوالدي قبلت ده قبلي بعض ده زينو ولئن والبتكو شري اتبعت پیروی اکڑتا یا اتباع اکڑتا احواءهم هوا د نفس خواهش توایی او اهوا د هوا جمله د هغوی د خواهشاتو من بعدی د هغې نه پس ما سوچی جاءک راغستا طرفتا من العلم د علمنا انک بشکتو اذن دغه وقت لمن الظالمین ضرور به د ظالمانو نشي الذين دهغ خلق دي آتيناهم وركر ديمون هغيلا الكتاب كتاب يعرفونه هغي بيجني هغا كما لكسنغشي يعرفون هغي بيجني أبناءهم فالزامن أبناء جمالي د ابن ابن زويتواي وإن أو بشك فريقا يو فريق منهم دهغين ليكتمون لا البتا كتما من مخكهم ورده يعني پتول دا دا توب دونا آپوزيت راغ لده نو يكتمون هغي پتوي حق وهم يعلمون أو هغي تپتا دا يعني هغي علم لري يو دلپ ديكي پتوي الحق حق دي من ربك ستاسو دا رب دا طرفنا فلا نما تكونن فدي كي هم نون مشدد دي يعني هرگز تاسو دا سيما جوڑي گئي من الممترين دا شك كولو والونا او ممتر سوكوي شه هغا پا شك كي پريوزي ولكلن او دا پارا دا هر وجهتن يو طرف دي هو هغا مولي دا هم مونگ پا تولا کی ویلے دے مولي هغا دے چی مخ واروی نو مولي مخ اڑوالوالا ها دا هغینا فاستبقو سبقت ویسی یعنی مخ کی شئی وران دی شئی الخیرات پنیکیانو کولو کی اینما چی چرت هم لکسنگ چی حیثو ما راغلے و هم دغشان اینما تكونوا تاسو يأتي رابوري بكم تاسو الله الله تعالى جميعا طول إن الله على كل شيء قدير بشك الله تعالى بهر سزباني قادر دي ومن حيث أو چرتهم خرجتا تاسو زي فولي نواروي وجهك فالمخ شطر المسجد الحرام مسجد الحرام طرفتا وإنه أو بشك هغا للحق البتا حق دا من ربك ستاسو دا رب دا طرفنا وما أو ندي الله الله تعالى بغافل بخبر عما دهغينتي تعملون تاسو عمل كوي أو بياراغي ومن حيث خرجت د کوم زینه چی تاسو زی فولی نواروی وجهک خپل مخ شطر المسجد الحرام مسجد حرام طرفتا بالکل سیم آیت دی و انه او بشک هغا للحق البته حق دی من ربک ستاسو د رب د طرفنا وما او ندی الله الله تعالی بغافل غافل يعني بخبر عما دهغين چي تعملون تاسو عمل كوي او بياهاغ آياتي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة دا سيم دي لألا لي أن أو لا لي زكتي أن تي لا نا يكون وي للناس دخلق دفارة عليكم ستاسو خلاف حجة حجت ستاسو خلاف پدي وجراغي زكا چي مخي حجت راغي إلا الذين سيواي دهاغ خلقنا ظلمو چا چي ظلمو کرو منهم دهاغينا فلا نما تخشوهم او چونكي دادلان پس ده نو دا فعلی نهی ده یعنی دا وی خبری نمنکی گی نو لا تخت شو متاسو یره گی خشیت کم قسم یره وی چې هغه د چا د عظمت په وجه وي. تاسو مه یریږئ هم د هغوی نه، وخشونی، بلکې یریږئ زمانه. ولی اتم نعمتی، ځکه چې زه پوره کړم نعمتونه خپل. علیکم، په تاسو باندې. ولعلکم، او ځکه چې تاسو تهتدون، تاسو ته هدایت میلاو شي. کما، لکه څنګه چې ارسلنا، راولېږل مونږ فیکم، په تاسو کې رسولا، یو رسول. منکم، ستاسونا، یتلو، هغه تلاوت کوي. علیکم، په تاسو باندې. آیاتنا، زمون آیتونه. ویزکیکم، او پاکوی تاسو. ویعلمکم الکتاب، او علم ورکوی تاسو له د کتاب. والحکمت، او د حکمت. ویعلمکم، او خی تاسو ته ما د هغه نه چې لم نه تکونو، وی تاسو تعلمون، تاسو علم لرو. فذکرو، پس یاد کړئ. نی ما اذکرکم، زو به یاد ساتم تاسو. وشکرو، او شکر کوئ. لی زما. ولا او ما تکفرونی، تاسو کفر کوئ زما. او دلته کې کفر د ناشکرۍ په معنی کې راغلی دی، ځکه چې د کفره معنی ده پټول، او چې څوک ناشکروي نو هغه د الله نعمتونه پټوي. په تک فرونی کې د نون د لاندې زیر دی، د دې مطلب وي چې زما ناشکری مه کوئ. الحمدلله، د دې ځای پورې نن زموږ سبق دی، او په دې کې دومره ګران لفظونه نشته. الحمدلله، یا خدا تاسو مخکې ویلي دي، او یا زمونږ د جبی سره میلاویږي. لکه مشرق، مغرب، صراط مستقیم، شهادت، هدایت، دا هر سو مخکې تیر شوی هم دي، او ځینې آیتونه پکې دوه درې ځله هم راغلي دي. الله تعالی دې موږ له د دې نوې سپارې د زده کولو او عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. او نن چې موږ کوم آیتونه وایو، نو دا ډیر اهم آیتونه دي، او دا د قرآن مجید ډیر اهم مضمون دی، او په دې باندې پوهیدل به انتها ضروری دي، ځکه چې کله چاته د خپل مقصد پته نه وي نو هغه به بیا کار څنګه کوي. کو تاسو څوک د سوکار د پاره کینوي او هغه ته دا پته نه وي چې زما دلته د کیناستو مقصد څه دی، وجه څه ده، مال ولی دا کار راکړی شوی دی، نو هغه به بیا کار څنګه وکړي. خمون پاولنی سپاره کی سویلی دی تر نن ورځې پوری. مون وکتل چې الله تعالی آدم علیه السلام خپل خلیفه جوړ کړو، چې هغه به د الله تعالی د دین امامت کوي. بیا د هغونه غلطي وشوه، او الله تعالی مونږ ته یو امت وخیو، او هغوی الله تعالی د امامت په مرتبه باندې ایښی وو، او هغوی بیا بېشماره الټه سیده کارونه وکړل. او بیا الله تعالی مونږ ته یو بل کس وخیو، ابراهیم علیه السلام، هغه هم الله تعالی امام جوړ کړی وو. او الله تعالی دا هغه سره وعده وکړه چې ستا په اولاد کې به هغه کسانو ته امامت ترانسفر کیږي چې څوک ظالمان نه وي. نو دا مونږ ویلي دي د اخیری سپارې په اخیره کې. او اوس یو امت خیالي کیږي چې هغوی د ابراهیم علیه السلام په نقش قدم باندې روان دي. دا امت به ابراهیم علیه السلام پیروي کوي، هغه به فالو کوي. او الله تعالی د ابراهیم علیه السلام تعریف وکړو چې هغه حنیف و، نه هغه مشرک و، نه یهودی او نه عیسائی. او بیا یې دا امت وخیو. نو اوله یو کس آدم علیه السلام، بیا یو امت چې د هغوی نه غلطیانې وشوې او هغوی معافي ونه غوښته، بیا یو کس ابراهیم علیه السلام چې هغه زمونږ د پاره رول ماډل دی، بهترینه نمونه ده. او اوس دې امت ته ویلي کیږي چې ستاسو سوکار دی، او تاسو ته د چا په نقش قدم باندې تلل دي، او ستاسو قبله هم بدله شوه. کومه قبله چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه، نو هغه ستاسو قبله شوه. او په تیره سپاره کې مونږ د ابراهیم علیه السلام متعلق وې چې دا قبله هغه جوړه کړې وه، هغه دا تعمیر کړې وه، ځکه چې دا ختمه شوې وه. او دویمه سپاره د دې سره شروع کیږي چې اوس مسلمانانو له نوې قبله ورکړې شوه، یعنی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې وو نو هغه په دې طریقه مونږ کوو چې کعبه به هم دا غوی په مخ کې وو او ډایرکشن به داسې وو چې بیت المقدس ته به هم مخ راتلو. په ابن کثیر کې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې ودرېدو د رکن یمانی او حجر اسود په منځ کې چې کوم ځای دی، کوم ځای چې مونږ ربنا آتینا ولا دعا وایو. د دې دوو رکنونو په منځ کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ کوو. دا په ابن کثیر کې دی. او چې بیا کله هغه مدینې ته راغی نو مدینه شمال طرف ته وه او د هغې نه نور مخکې بیت المقدس دی. نو اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې نه شو کولی چې دواړو ډایرکشنز ته یې مونځ کړی وي، ځکه چې کله به بیت المقدس طرف ته مونځ کوو نو خانه کعبه به شاته راتله، او که خانه کعبه طرف ته یې مخ کوو نو بیا بیت المقدس شاته راتلو. نو د الله تعالی د طرف نه وحی راغلی وه چې هغه وحی منسوخ شوی ده، او مونږ د نسخ په باره کې هم په تیره سپاره کې ویلي وو. په کار ده چې تاسو ته یاد وي، نو هغه حکم بیا نسخ شوی وو او حکم راغلی وو چې تو بیت المقدس طرف ته مونځ کوه، نو هغه آیتونه هم اوچت شو او حکم هم ختم شو. یا داسې هم کیدی شي چې دا حکم د وحی خفی په ذریعه هم راغلی وي، یعنی د حدیث په ذریعه، او دا حکم صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ملاو شوی وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم شپاړس یا اولس میاشتې د مدینې نه بیت المقدس طرف ته مونځ کړی وو، ټیک ده؟ او دا غینه پس بیا د الله تعالی د طرف نه دا آیتونه نازل شو. دا آیتونه به مونږ وایو نن، او په دې آیتونو کې د قبله د بدلیدلو حکم دی. نو ولې قبله چینج کول دومره غټه خبره وه؟ دا خبره ضروری وه چې قبله دې بدله شي، او دا یو داسې خبره وه چې کله په دنیا کې یو غټ خبر راشي نو هغه بیا بریکنګ نیوز جوړ شي. نو بالکل دغه شان په دویمه هجری کې چې کله د بدلېدو حکم راغی د قبلې، نو یو شور او غیمه جوړه شوه، او دا شور او غیمه په څه خبره وه؟ چې د یهودیانو دا خیال و چې دوی خو زمونږ قبلې طرف ته مونځ کوي، نو یو ورځ به دوی زمونږ شریعت طرف ته را وګرځي. هغوی په دې خبره خوشحاله وو چې زه دی خو زمونږ په قبله دي، او چې کله قبله بدله شوه نو دوی حیران شو چې دوی خو بالکل واوړېدل. نو هغوی هم بیا پراپیګنډه شروع کړه. او دویم طرف ته چې کوم کمزوري ایمان والا مسلمانان وو او یا منافقین، نو هغوی خبرې شروع کړې. کچری دا هر څه د الله تعالی د طرف نه وې، نو ولې داسې بشوي وو؟ یعنی هغوی ته هم د خبرو کولو موقع میلاو شوه چې دا لا څنګه خبره شوه، کله یوه قبله او کله بله. بل طرف ته مشرکین مکه والا هم ډیر خوشحاله شو چې د دوی مکه ډیره یادیږي، ځکه خو یې دې طرف ته منځونه شروع کړل، او اوس به دوی مونږ ته منتونه کوي او زمونږ طرف ته به دوی د راتلو کوششونه کوي. نو په ټوله سوسایټي کې هله ګوله جوړه شوه، یو مسله پیدا شوه. د دې نه مخکې چې حکم راتلو مخکې چې قبله بدلیږي، الله تعالی د هغې نه مخکې آیتونه راولېږل. دا آیتونه کوم چې به نن مونږ وایو، اوس به مونږ ګورو دا آیتونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سیقول السفهاء من الناس، ډیر زر به وایي هغه خلک چې بېوقفه دي په خلکو کې. اوغی بسوائی ما ولاهم عن قبلتهم، چی چا دی واړول د دوی د قبلینا چی و دوی په هغه باندې مخکی. دلته د ها زمیر کوم طرف ته ځي؟ بیت المقدس طرف ته، چې د دې قبلینا دوی چا واړول. اوس دا خبرې څوک کوي؟ یهودیان هم کوي، منافقین هم کوي، او هغوی ته یو موقع میلاو شوه د خبرې کولو چې هغوی دې خبرې له هوا ورکړي او نکته چینی وکړي چې دا لا څنګه خبره شوه، دا دوی څه کوي؟ ګورئ که دا قبله صحیح وه نو دوی د هغې نه ولې واوړېدل، او که صحیح نه وه نو شپاړس اوولس میاشتې چې دې ته کوم منځونه کړي دي نو د هغې به څه کېږي؟ یعنی دوی ته په اسلام پورې د خبرې کولو یو موقع میلاو شوه. او الله تعالی څه وفرمایل؟ چې بېوقفه خلک به وایي، دا یې د مخکې نه وفرمایل چې داسي پروپاګاندا را روانه ده. دلته چاته بې وقفه ویلی کیږي؟ هغوی ته خو خپل ځان ډېر عقلمند ښکارېدو چې مونږ کتاب والی یو، مونږ داسې یو، مونږ هغسې یو، نو بې وقفه څوک دي؟ هغه خلک چې څوک د الله تعالی په حکم پورې غلطی خبرې کوي او پراپیګنډه کوي، ټیک ده؟ او تاسو دا وګورئ، سبحان الله، چې قرآن د الله تعالی رښتینی کتاب دی. او ګورئ، دا خبره خو به هغوی اورېدلې وي که نه؟ بیا هم د دې باوجود چې کله د قبلې د بدلېدلو حکم راغې، نو هغوی بیا خبرې شروع کړې. حالانکه که د هغوی عقل او پوهه وي، نو هغوی به وي چې ګورئ، دا خبره په قرآن کې راغلی ده، او اوس مونږ دا پراپیګنډا نشو کولی، ځکه چې د قرآن خبره غلطه ثابته شي. او ګورئ، قرآن د الله تعالی کتاب دی، دا چرته هم غلط نشي کېدی. او هغوی ته دا هم پتوام چې هغوی ته بې وقفه ویلې شوي دي او هغوی کنډم شوي دي په دې خبره، خو د دې باوجود هغوی خبرې وکړې. خه داسې خبرې کولو والا ته نن څه ویلی شي چې کله هغوی د قرآن پاک یا د اسلام څخه خبره واخلي او د هغې پراپیګنډه کوي چې ګورئ، دوی داسې دي، دا د دوی خبرې دي، نو هغوی ته خلک ډېر غټ انټلیکچوالز وایي. خلق وایي چې ګورئ، دوی څومره اهم نقطه راونیوه، او الله تعالی په قرآن پاک کې داسې خلکو ته بې وقفه وایي، او داسې طوفانونه راوچتیږي. دلته قبله بدله شوه، لیکن چې کله د ژوند قبلې بدلیږي، نو بیا څه کیږي؟ په اصل کې چې کله تاسو کوم طرف ته مخ کوئ، نو هم هغه ستاسو قبله وي. او په ژوند کې هم چې کله قبله بدله شي د الله د حکم مطابق، مثلا یو انسان اوله بې لارې ژوند تېروه، هغه د غفلت په حالت کې وو، او چې کله د الله تعالی رحم وشو په هغو او صحیح لارې ته راغې، خپله قبله یې بدله کړه، یعنې هغه غلط کارونه پرېښودل او د الله تعالی د حکم مطابق ژوند تېرول شروع کړل، نو څه شي؟ شور شروع شي په خاندانونو کې، په دوستانو کې، چې په دو باندې سوچلو شو، دی خو پاگل شوی دی، فنټیک شو، دی خو په دې دین کې ډېر ورننوتو، دی قابو کړی، منع کړی. خلک پریشان شي، د منع کولو کوششونه کوي، هغو له لکچرز ورکوي، هغه ورته بې وقفه ښکاري. حالانکه الله تعالی څه وفرمایل؟ چې بې وقفه خو دوی دي چې داسې خبرې کوي، ټیک ده؟ قل لله المشرق والمغرب، وایي چې د الله تعالی د پاره دی مشرق او مغرب. د هغوی د خبرې جواب ور نکړی شو چې تاسو څه وایئ؟ په اصل کې خو قبله دا وه. تاسو په دې خبرو کې ولې وخت ضایع کوئ چې قبله دې طرف ته وه او اوس دوی دې طرف ته منځونه کوي؟ اصلي خبره خو دا ده، مشرق دی او که مغرب دی، دا هر څه د الله دی. بیت المقدس هم د الله دی، بیت الله هم د الله دی. که الله هر طرف ته حکم ورکړي، نو د مسلمان دپاره د الله حکم منل ضروري دي. دا سینه ده چې په بیت الله کې الله تعالی دی، د الله کور دی. لکه چا وړوکي ته څوک وایي، نو د هغوی دا خیال وي چې الله تعالی دلته اوسیږي، ځکه چې هغوی پوهیږي نه. نو خبره دا نه ده چې په بیت الله کې الله دی، یا بیت المقدس کې الله دی، یا بل طرف ته الله دی. ټول طرفونه د الله دي. چې هغه چرته حکم ورکوي، نو هلته به مونځ کوي. که دلته حکم ورکړي، نو دلته به کوي. په اصل کې تاسو د دې خبرې په روح نه پوهیږئ چې روح څه دی. نو خاص ډایرکشن ته کول دا خاص خبره نه ده. اصلي خبره دا ده چې الله تعالی د کوم طرف حکم ورکړی دی، د الله حکم څه دی. بس دا اهم خبره ده، ډایرکشن ضروري نه دی. الله تعالی کو سل ځله وایي چې دې طرف ته مخ کړئ یا بل طرف ته مونځ کوئ، نو هغه طرف ته به کوو. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، هغه هدایت ورکوي چې چا له هغه وغواړي د سیده لارې. د دې دوه معنی دي. یو هغه چې کومه تاسو ته ما وی، چې هغه هدایت ورکوي چې چا له هغه وغواړي د سیده لارې، یعنی د الله تعالی په خوخه باندې خلکو ته هدایت ملاویږي. نو انسان دې دا سوچ نه کوي چې دا زما احسان دی چې زه په سیده لاره باندې روان نه یم او باقي خلک نه دی روان، زه څومره کمال والا یم. نه، داسې سوچ چرته هم مه کوئ، ځکه چې دا تعریف د هیچا هم نه دی. تعریف صرف د الله دی. چې هغه هدایت ورکړی دی د دې لارې. ٹھیک ده، که څوک درته وهم وایي چې ته په ډېره ښه لاره یې، نو بیا تاسو الحمدلله الذي هداني وایي. دا د الله شکر دی چې هغه ماله هدایت راکړی دی. او دویمه د دې سمانه ده، يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، هغه هدایت ورکوي چې څوک غواړي چې صراط مستقيم طرف ته راغلي. یعنی چې کله بنده غواړي کنه چې زنی غلاري ته راغلي، نو بیا الله تعالی هغه له هدایت ورکوي. نو دلته الله تعالی دا خبره وکړه چې داسې یو طوفان را روان دی، او دا خلک به د قبلې په بدلېدو باندې ډېرې خبرې کوي، لیکن دا خلق بے وقوف دی. اصلی خبر دادا چې ډایریکشنز ټول د الله تعالی دی، کو هغه مشرق وی او کو مغرب، نو دا خبره فرق نه پرې باسي چې کوم طرف ته مونږ کیږي. او تاسو ګورئ بار بار به د قبله تکرار راځي، تاسو ته پته ولګي چې دا مسله څومره سنسیټیو ده او څومره به هغه خلکو مسلمانان تنگول. داسې خبرې او پراپیګنډاز به کولې، او د داسې خبرو سره به مسلمانان څومره متاثره شوي، هغوی ته به څومره ګرانه شوي دا هر څو ډیل کول. او اوس ګورئ په قبله کې تبدیلی را روانه ده، نو د هغې نه مخکې فرمایلی کیږي امت مسلمه ته، او دا آیت ډیر اهم آیت دی چې د امت مسلمه مقصد څه دی. یوه خبره یاد ساتئ چې امت مسلمه د دنیا ته داسې نه دی راغلی لکه څنګه چې نور خلک دي. د هغوی مقصد د نورو خلکو په شان نه دی، د دوی د ټولو نه جدا مقصد دی. د هغې سره دنیا ته راغلی دي. د دنیا د ژوند مقصد دا نه دی چې محلونه دي جوړ شي او عیش آرام دي کوي، یا اسانی جمع کول، عیاشۍ کې وختونه تیرول لکه څنګه چې نور خلک کوي. د دوی د ژوند مقصد دا نه دی، او د دوی د ژوند مقصد دا هم نه دی چې بس په ژوند کې دې ترقی وکړي او په دنیا کې دې ځان مخکې کړي او په دنیا کې منډه ترړه وهل. د دوی د ژوند یو بل مقصد دی چې د هغې په وجه دا امت جوړ شوی دی. ټیک ده، نو نن مونږ ګورو چې زموږ مقصد څه دی. ځکه چې یو کم سل فیصد خلکو ته د سره پته نشته چې د هغوی مقصد څه دی. ټیک ده، یعنی 99% خلکو ته پته نشته. تاسو تپوس وکړئ، تاسو چې کله یو مجلس ته لاړ شئ نو تپوس کوئ، چې کله زه تاسو ته ویم چې تاسو تپوسونه کوئ، سروې وکړئ، کو بهر نه شئ تللی نو په کوم مجلس کې چې تاسو ناسئ نو هلته کې تپوس وکړئ، نو تاسو ته به په خپله پته ولګي چې د دې خبرو څه جواب دی. تاسو لږه سروې وکړئ چې د امت مسلمه مقصد څه دی، یعنی هغوی په کوم مقصد سره دې دنیا ته رالیږلی شوي دي. خلکو ته څومره پته ده په دې باره کې. ټیک ده، نو دا دی هغه امپورټنټ آیت. وکذالک، او دغه شان وروسته به څه خبره شوي چې د هغې سره دا خبره ریلیټډ ده، لکه مونږ چې وایو چې دغه شان لکه څنګه چې دا ده، داسې وایو که نه؟ کذالک، نو دغه شان څنګه لکه څنګه چې د دې قبلې تبدیلی د دې امت لپاره وشوه، هم دغه شان جعلناکم لکه څنګه چې دا قبله یو سنټر جوړ شو. ګورئ زمونږ چې کومه قبله ده، کعبۃ اللہ، قبله هغه ځای ته وایي چې کومه زمونږ په وړاندې وي، نو هغې ته قبله وایي. او کعبه هغه ده، هغه توره د باکس په شکل کې چې کمره ده، هغه عمارت دی کعبه، هغې ته کعبۃ اللہ وایي. نو زمونږ چې کومه قبله ده، کعبۃ اللہ، دا د دنیا سنټر دی. لکه څنګه چې هغه سنټر جوړ شو، نو دغه شان جعلناکم، جوړ کړئ مونږ تاسو سو امتا وسطا، امت وسط. د دې زه تاسو ته درې معنی بیانوم. د امت وسط معنی سو ده چې مونږ دوی امت وسط جوړ کړل. د دې اولنۍ معنی ده مینز والا امت. مینز سو ته وایي، د دوو په مینز کې چې څوک وي، درمیان والا، مینز والا امت مو جوړ کړئ. تاسو ګورئ زمونږ یو طرف ته یهود دی او بل طرف ته نصارا دی، مونږ د هغوی په مینز کې یو. څنګه؟ هغه داسې چې یهودیان ډیر اکسټریم طرف ته لاړل. د مثال په طور، یهودیانو عیسی علیه السلام ته وی چې دی ولا د زنا دی، نعوذ بالله، او عیسایانو ورله دومره اکسټریم درجه ورکړه چې نعوذ بالله د الله زوی دی. دا زه تاسو ته د بنیادی عقیدې متعلق بیانوم. یهودیان بالکل د دنیا بندیان جوړ شول او نصارا رهبانیت اختیار کړو، ځنګلونو ته ووتل چې د دنیا مقصد صرف عبادت دی بس. خپل ځاني د هر څه نه کټ کړل. زه تاسو ته یو څو څیزونه بیانوم او باقی خو بېشماره څیزونه دي. د مثال په طور په احکاماتو کې مخکې یو حیزه ښځه چې پیریډز یې شوي وي، یهودیانو به هغوی په یو کمره کې بندولې چې دا قسمه ښځې دي نه سو شیر ټچ کوي او نه دي سوکار کوي، نه به کوکینګ کوي، هیڅ به هم نه کوي. کو سوسیز له لاس وروړي نو هغه به ورته بیا ناپاکه ښکارېدو، او د سړو به دا خیال و چې که دی له ما لاس وروړو نو زما لاس به سخا شي. دومره به هغوی د داسې ښځې نه کرکه کوله او هغوی به یې جدا ساتلې، یعنی دوی ته به په نجس نظر باندې کتل. او نصارا چې وو نو هغوی ته یو شی هم پلید نه ښکارېدو. هغوی به د خپلو ښځو سره په داسې ورځو کې هم تعلقات ساتل. او اسلام وسط والا یعنی اعتدال والا مینز والا مذهب دی. نوری هم داسې ډېرې خبرې دي چې په هغې کې به دی دواړه ډېر اکسټریمز طرف ته تلل. او الله تعالی مسلمانان وسط والا درمیان والا جوړ کړل. مونږ په عمل کې په عقیده کې په هر څه کې د مینز لاره اختیاروو، چوز کوو، ځکه چې دا یو اعتدال والا امت دی. دی په هغه لاره باندې نه ځي په کومې باندې چې یهود او نصارا تلل، یعنی د مسلمانانو خپله عقیده ده او خپله یې د ژوند یو لاره ده.